یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي وایي نن درې نور هیوادونه هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې پیلوي. د هغو افغان پیلوټانو چې ګاونډي هیوادونو ته تللي تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. په خوس کې ځایي طالبان وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې نه کوي چې د غلاو سړي تښتونې او نور جرمونو په تور نیولي دي.
موږ دېنه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو موږ ته سپارښتنه مارسئ. قانون په دې باندې فیصله کوي. پریږدئ موږ تاسو د غزوانون چې لږ اصلاح وشي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هره ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی.
هیله کوو چې باید دا بینګونه راته خلاص شي. موږ سره باید مدد وشي.
د کونړ اوسیدونکو وایي مرکزی روغتون کې د ناروغانو سم درملنه نه کیږي.
مریض دی په سیتامه کې مړ کیږي خو همدلته مړی ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
مخله دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
په سر کې د خبرونو سرټکی امریکا له هم داعش او القاعده د ځان پر وړاندې یو ګواخ بولی. تاکل شوې ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سره سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي او د چین د بشري مرستو لومړنۍ معموله کابل ته راورسیده. اوس هم د بشپړو خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتونو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازي یو جرګې ته د پوځي خدماتو د کمیټې استمایا غونډې ته وویل چې دا دوی ترهګري ډلې په افغانستان کې فعال دي.
ISIS has found a new home in parts of Afghanistan.
اسلامي دولت دلی د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي. خو د اسلامي دولت دله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ملاتړ لري.
جنرال میلی د امریکا دفاع وزیر لویډر آستین او د امریکا د مرکزی کمانډي قومندان جنرال فرانک مکینزی پرون په واشنگټن کې د استازي یو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړي چې له افغانستان د امریکایانو د وټلو پاړه او جنرال میلی ویل چې له هم طالبانو لال قاعده سره خپل اړیکی نه دی قطع کړي. طالبانو ویل چې لال قاعده او کومي بلی ترهګری ډلې سره اړیکی نه لري. تاکل شوی چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینه روم کې خبری کانفرنس ته وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. خغلی دراګي څرګنده کړ چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړ کړي چې پرې نګدي افغانستان د وسلوالو په پنازای بدل شي. د ایټالیا د صدر اعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایټالیا سکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مالنۍ مشري کوي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبا بن ساری لال چې دوی ونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو د چهارشنبې په ورځ خوشی شو. له دا سره سم 50 کلن بن ساری لال چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برامته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو نوې ډیلي په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. همغه و چې یو نیم زر هندیان له کابله په الوتکو کې هند ته انتقال شول. خو بن ساری لال له هغه هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته ادامه ورکړه. تر اوسه دا څرګند نه ده چې بن ساری لال چا تختولې و او څرنګه خوشی شو. د چین د بشری مرستو لومړنۍ معموله کابل ته راورسیده. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تیر شپه پر ټویټر باندې دا خبر خپور کړی او ویلي دی چې دا مرستې د کډوالو چارو وزارت ته سپارل شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې دې مرستو کې کمپلې او نورې تودې جامې شامل دي. د چین سفیر له افغانستان سره دا مرسته د خپل هیواد د کلک ملګرتیا یو نښه بللې ده. وانګ یو ویلي هیواد یې له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 30 میلیونه ډالر په پام کې نیولی دي. څو ونی وړاندې قطر او پاکستان هم د افغانستان سره ورته بشری مرسته وکړه. د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیس کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمن د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته وشوه. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیراله او د پوځ یو افسر وژل شول. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لس یاغیان وژل دي. تحریک طالبان پاکستان د پوځ دا ادعا ناسمه ګڼي، وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بی پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي لیواله ده چې له جنوبي کوریا سره ارتباطي کرخي بیرته ورغوي، خو د امریکا سره د خبرو وړاندیز رد کړ. د شمالي کوریا رسمي خبری اژانس راپور ورکړ چې د دوی مشر دا سرګندونې پنځشنبه د پارلمان غونډې ته کړې دي. کیم جونګ اون وویل له جنوبي کوریا سره سرحدي ارتباطي کرخي د خپل ولس په غوښتنه جوړوي، هغه ولس چې د دوی په ټکو د پیونګیان او سیول ترمنځ صلح غواړي. شمالي کوریا په تیر اگست میاشت کې د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو پوځي تمرینونو له کبله له سویل سره ارتباطي کرخې پرې کړې.
خبرونه مولا زده رډو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زده رډو په وی پانه کې شته. پته مو ده زده رډو ټکی اورګیا زده رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته طالب چارواکي وایي نن درې نور هیوادونه هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې امپایلوي. دا درې هیوادونه ترکیه، هند او ازبکستان بلل شوي. دا له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د دغو درېو هیوادونو لومړنۍ الوتنې به وي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی وای ټاکل شوی چې د ترکیه، هند او ازبکستان هیوادونو الوتکې نن کابل ته الوتنې لسره پیل کړي. احمد الله وسیق تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د نړیوال رادار د معلوماتو د پاڼې له مخې سر لننه کابل ته نړیوالې الوتنې پیلېږي. ترکیه، هند او ازبکستان درې هغه هیوادونه دي چې نن به ترې مسافر وړونکي الوتکې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې پیل کړي. تر اوسه یادو درې وړو هیوادونو کابل ته د خپلو الوتنو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې قطر، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو کابل ته چارتر شویو الوتکو پروازونه کړي، خو افغان مسافر د دغو پروازونو د ټکټونو له لوړې بیې شکایت کوي. یو کس چې تازه د پاکستان په پی آی الوتکه کې اسلام آباد ته تللی او نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پخوا د یو ټکټ بیا $300 پورې وه، خو او شاوخوا $1500 ته پورته سوي او د لال وړېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې په کور دننه او بهر زرګونه افغانان مسافر هوایی الوتنو بیا پیل ته په تمه دي. یوه نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبانو د کابل واک په لاس کې واخیست، د 1500 لپاره نړیوالو ځواکونو د دغه ډګر چارې سنبالولې او په کابل کې میش بهرنیان او افغان همکاران یې له دغه هیواده ایستل. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي د بهرنیو ځواکونو د تخلیه په عملیاتو کې دغه ډګر ته سخت زیان اوښتی چې مالی ملاتړ سره یې بشپړ بیا رغونه یو کال وخت نیسي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې دمګړۍ د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګره کورني پروازونه پیل سوي چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې مزار شریف، هرات او کندهار ته الوتنې لري.
به هم ډیر لمو زولری نه زو تاجکستان ته انتلی افغان پیلوټان به برخلي کړي. دوی دې ته انتظار چې امریکا ته به پناه وړي، خو تر اوسه په دې برخه کې مرسته ورسره نه ده شوې. دا مسله پروند امریکا د استازو جرګې په استمایه غونډه کې مطرح شوه. په دې اړه د بهرنیو چارو پر وزارت انتقاد وشو او هیله وشوه چې ژر تر ژره د دې کسانو غم وخوړل شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هغو افغان پیلوټانو ته اندیشنه څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو په مرسته روزل شوي وو او د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا افغانان د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه بهر په یوې غرنۍ کلیوالي سیمه کې په یوه سرحد ځای کې ساتل کیږي. دا پیلوټان له سبان دی وی میاشت رئیس دی ته انتظار دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیشتي. د رویټرز په باور په دې 133 افغانانو کې چې د تاجکستان په دې استراحتځي کې اوسي یو داسې میرمن هم شته چې حامله ده او نن سبا یې ممکن ماشوم وزیشي. د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي آسټن سکاټ کانګرس ته وویل چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې متحده ایالاتونه د دغو افغانانو ترڅنګ او اوس چې دا پیلوټان په تاجکستان کې دي او کارونه یې ځنډېدلي دي د ناهیلۍ شوی دی. د اګست 15 چې طالبانو کابل ونیو د افغانستان د هوایي ځواک پولیسکونو الوتکه د امریکایي ځواکونو په ملاتړ تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پوځي الوتکو برخلیک په څرنګه شي. جمهور غوښتونکو سکاټ ټینګار کوي چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه باید وپوهي شي چې دا الوتکه طالبانو ته نه سپارل کیږي. افغان پیلوټان چې تاجکستان او ازبکستان ته تللي وو دوی هیلمن وو چې له هغو افغان ځواکونو سره به یو ځای کیږي چې د امریکا د اقامت د ویزې لپاره متحده عربي امارات او جرمني ته انتقال شوي دي. جمهور غوښتونکو سکاټ د اساسو جرګې په سمای غونډ کې د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قمانداني له قمندان جنرال فرانک مکینزي څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملامت وباله چې له افغان پیلوټانو سره سم مرسته نه کړې. طالبانو د افغان پوز لغړی غوښتدي چې له دوی سره یو ځای شي او ویلې دي چې دوی ته بزیان ونه رسی شي. رویټرز شان افغان پیلوټانو په وینا څرګندوي چې د طالبانو پر دې وړاندیز باور نشي کولای ځکه چې طالبان په خاطر په پیلوټانو پسې ګرځیدل چې لمنځه یوسي.
د هغو افغان پیلوټانو په اړه مو واوریدل چې تاجکستان ته تللي او وایي چې تر اوسه پورې د دوی برخلیک نه دی معلوم. دغه راز وړاندې به په دې اړه چې د کابل نړیوال هوایي ډګر له تخنیکي پلوه څومره نړیوالو الوتنو ته چمتو دی د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې له یو لوړ پوړي چارواکو سره مرکه واوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 15.5 زپه صافه او وازی اوریدلې شي. او اوس هم په مکرې اقتصادي خبرونو ته
افغان سوداګر له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پرختیا ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال محمد یونس مومن نن ازاد رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرې د دغه خونی د پلاوی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی سره د لیدنې په ترڅ کې شوې ده. خغلی مومن وویل ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره نیکې اړیکې لرل د هیواد په اقتصادي پرختیا کې اړین رول لوبوي. په دغه غونډه کې سوداګر د سیمې هیوادونو ته د ویزو د صادرولو په برخه کې د ستونزو، بانکي مسایلو او سوداګرو او پنګوالو امنیت او خوندیتوب په اړه خبرې کړې او سوداګرو په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت د همکارۍ غوښتنه کړې ده. سوداګرو د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره ښې اړیکې لرل یو مهم اصل یاد کړی او غوښتنه کړې چې دا اړیکې باید پراخې شي. خو ښاغلی متقی ژمنه وکړه چې هڅه کوي د خلکو او سوداګرو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. ښاغلی متقی د اتاق له مشرتابه څخه وغوښتل چې د سوداګرو ستونزې او وړاندیزونه په لیکلي او واضح ډول له وزارت سره شریک کړي ترڅو وزارت یې په لمنځه وړلو کې اړین ګامونه پورته کړي. طالب چارواکي وایي په افغانستان کې د بانکي نظام د خوالي او د پیسو د راکړې ورکړې ستونزو د هواري په برخه کې د دوی هڅې روانې دي. د یو خبر شوی بیان له مخې د غناسته د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ جوړه شوې او نوموړي ویل چې د بانکي نظام ټینګښت، پراختیا او د اقتصادي سرخ ګرځول د دوی لپاره د سخت وړ مسایل دي او په دې برخه کې به لازمې هڅې ترسره شي. ښاغلی حنیفي د خصوصي بانکونو او د افغانستان بانک د اتحادیو اساسو ته ډاډ ورکړی شي دغه ستونزې به ژر تر ژره هواري شي. د 13 اګست میاشتې له 15 پر کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بیا تر دا مهاله په کابل او نورو ولایتونو کې د پیسو د راکړې ورکړې او بانکي نظام عادي حالت نه دی ګرځېدلی. اوس مهال په افغانستان کې خصوصي بانکونو په فعالیت پیل کړی خو طالبانو له یادو بانکونو څخه غوښتي چې په اونۍ کې 40,000 افغانۍ چې شاوخوا $200 کېږي خپلو مراجعینو ته ورکړي او د وضعیت تر نورمال استعمالیدو د زیاتو پیسو لور کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارډ ډالر چې په نیویارک ښار کې د فدرال بانک په ذخیرو کې ساتل کیږي کنګل کړي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل پولا، یو یورو 103 افغانۍ اویا پولا، یو انګلیسي پاؤنډ 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پولا، زر هندي روپۍ 1 اویا افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1 نوي افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخه عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایي ډګر د بشپړ فعالیتونو لپاره تخنیکی خلک او یو شمېر وسایل ته اړتیا شته. د اوس لپاره د هوایي ډګر ترڅ بریده الوتنو ته چمتو دی. ښاغلی وفا وایي
د کابل هوایي ډګر د اوس هم د سهار 6 بجو څخه د ماښام 6 بجو پورې د ټولو داخلي او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظ چمتو دی. او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پرې چې پروازونه په دوا سیستم اجرا کیږي، یو وی اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دومي آی اف آر دی انسټرومنت فلایټ رول دی. موږ خیران د وی اف آر په سیستم آماده یو. او علت دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې و متاسفانه هغوی د باندې دي فعلاً. د دې لپاره چې بیا موږ نوی ځوانان تربیه کړو دې کار ته هدي اقل 8 میاشتې تر 1 کال پورې وخت ضرورت لري. او یو قسمت بل د رادارو او د نویګیشن انسټرومنت یا د تیارو د راهنمایي د آلاتو کم بوده.
دغه وسایل چې تاسو وایئ چې دې ته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بالکل ډیری جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا او چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو پروازونو د چمتو کولو په اړه خپل معلومات سره شریکول. په خوست کې ځایي طالبان وایي د قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې نه کوي چې په دې وروستیو کې د غلا او سړي تښتونې او نور جرمونو په تور نیول شوي. دغه طالب چارواکو د غرض ویل چې دوی په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. نور په دې راپور کې
په خوست کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ منصبینو په تیره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولي دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دي، بعضي کسان هغه د سیغوی په دې خار کې په اطرافو کې نشي مواد لکه 400 پودر او شیشه شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دي، بعضي کسان داسې دي چې هغه غوښتل سي د بابرک تانې لاره نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پوری کسان دي، نور مابس کې نور کسان مګنیولي چې هغه مشکوک دي لای په خپل جرمونو اعتراف نه کړی.
مولوی محمد صابر صابری ول د امنیه قماندانۍ د منسوبین لخوا د نیول شو کسانو سره نشي توکي وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاست ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قماندان مولوی محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخورې سفارش کوي. دغه مشران وغوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پلی شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دغه خلک مونږ ونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته مونږ ته بعضې قومي مشران مخور خلک روانو چې دا خلک تاسو مونږ ته خلاص کوي. نو مونږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو مونږ ته سپارښتنه مارسئ. دا خلک به مونږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پرېږدئ مونږ تاسو دغه ځوانان چې لږ اصلاح وشي، دې مونږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلداری په خار کې تختولی وي او د امنیه قمندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي وویل
یو مخانیک سړک ته پیدا کدمه په داسې کې به چې چل لس روپۍ چې ودی ولس نه بجداري پر نغوش کوله ادوام اوزه کماندان ته ما پارین وي چې دوی د سړی ته ګیر نه وای دوی ګیر کړای نه وای زادر تان چې دا وړه خصب سو تلای مو ته ولاګه دا سړی پیدا کړای وای ډیر زنه خوشولې مالګ نه والا
پورتول کې د خوش اوسیدونکو د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو حادثو غوښتن کې دی وای ک په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د تر سره کېدلو ګراف به ټیټ شي.
د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای ل بانکونو د پیسو د اخیستلو لپاره هر ورځ پلیکو کې دری خو پیسې نشي تر لاسه کولای. د یوازې غزنی نه د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د بانکونو همدا وضعیت نور په دې راپور کې
د غزنی خار په کله سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل دربولې دي خو دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې خزي هم پکې ترسترګو کیږي د خپل پیسو تر لاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د نوتلو اجازه ورکول کیږي په انتظار ولار کسانوی نه په کور کې د خوراک او ورته توکي او نه هم پیسې لري چې یو څو ور باندې واخلي خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي دوی وای د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼي ګوڼي لامل ور نه ورزي. دلته پښنا چادری کې نغخته تقریبا 50 کلن خزه هم ولاړه ده دا ځان سکینه جمال او د غزنی خار د نواباد سیمه اوسیدونکو راپیژنې سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو هر ورځ بانک تر اعظم خو خالی لاس بیرته ستنیږم دا زیتوی د خامکو کار کوي شپه ورځی یو کړی به له دغه لارې راټولې کړې پیسې په بانک کې جمع کړې وي خو دا د چې اوس خپل پیسې له بانک څخه نشم ایستلې
هزاران نفر روز روزانه میایي د پښ دروازه بانک استاد مشه
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې اوس یوه بله ویره هم ده ما اورېدلې دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورس تر بلې مخ په خرابې دوده کاروبارونه خراب شوی او ګرانی هم ورس تر بلې زیاتیږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راستلو په موخه ولاړ دی. دی وای له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې خلک هم په ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کی د چا سره زنانې د خلکو سره زنانې موږ هله کوو چې باید دا بینګونه را تخلاص شي او موږ سره باید کوشش وشي موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وای په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي.
د غزنی د یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې ورځ تېروي خو پیسې نشي ترلاسه کولی. د کونړ اوسیدونکو بیا وایي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. دوی وایي په روغتونونو کې درمل نشته. روغتیایي کارکوونکي بیا شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې.
دا د سدابات مرکزی روختون دی چې په کې ناروغان او د هغوی پیوازانو غنګونه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټر یې معاینه کړي او له روختون ورته درمل ورکړي خو په روختون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل وټپور ولسوالۍ روختون ته خپل ناروغ راوسته خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوسته ما د پرچوري درته دوايانې مې تر دلته نشته دی او دا د فارما او خلک یو وسو د چارې دی غریبانا نه ساته د دین لري چې دوايانې ځان ته واخلي په دې خاطر خپل ځان ته مراجعه کوي چې دلته مونږ دوايانې راځي او چې امبولانس ته تللی
غلام محمد د مرور ولسوالی اوسیدونکو دی وای پوخه روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیاتې اسانتیا موجود وي خو اوس هغه ټولې په نشت حساب دي
هغه لوازم چې مخکې د مریضان ته تیارېدل هغه اوس نشته دی دوایی د ډوډۍ دي نور زیات امکانات چې مخکې به اوس نشته دی ډېر مشکلاتو سره مخکې مریضان مخکې امبولانس به امکانات زیات وو خو اوس هم نشته دی مریض دی په سیتامه کې مړ کېږي خو همدلته به مړي ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشتوالي سر ټکوي د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړي دي طالب چارواکي هم په مرکزی روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اړینو موادو کمی مني او وای د یادو ستونزو هواري لپاره لټولو نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړي د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی رادیو ته ویل
کونړ کې واقعا چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دي هغه یو د دوایانو کمی دی بل د ډاکټرانو هم دغه شانه د شخصي شتورونو نو ته دوایانې لیکي نو دا ستونزه شته ده چې څومره مرستندویه موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوامو او ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي
د کونړ په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټرانو د ماشونو له نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړی خو اوسنیو ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چېرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي
السلام علیکم آزاد اوریدونکو او کارکونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم زما د فواد چودري او شاه محمود قریشي د مونږ د افغانستان نمایندګي نه کوي او مخبل اسلامي امارات حکومت لرو د اسلامي حکومت امارات حکومت نه مینده هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ د یو ځای د مونږ په حق لدو نمایندګي نه کوي ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي دوی دومره غي خپل ملګرو کې ملک دې هیڅ کار نه لري عمران خان او دوی آواز واوري او دوی نه مو خواهش داره چې موږ نمایندګي د دوی نه کوي موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو موږ اسلامي نظام لرو دوی نن کې هیڅ کار نشته او بیا مې د اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه لرله چې دا شی د دوی باندې بند کړي موږ نمایندګي د دوی په یو ځای کې نه کوي وسلام
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم دا تقاوتو د مایوبی ما ماش ولین ور کوي دی لا ځان ته ملایان وې سل رحمین لري خلک ټول وګی ناشي د دې پراتک سره ټول خلک وګی شو د پیغام ولین سفتوي والسلام
سلامونه او احترامات د عزیز رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تقدیم امید نه چې ټول ډېر خوشاله اوسئ دانش ما د تکسولت د تګ عبد الله لکه څنګه چې تاسو بهتر پوهیږئ د کاپسا ولایت د تګاب د سوالې زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نوي په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونو نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي د انارو حاصلاتو په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده ډېرې سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض دی په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې یې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي ورته وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
داود ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل را تپریږي او موږ هم تل